خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه ستار فاروق قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو غونډه جوړیږي چې له افغانستان څخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې ګډون کوي. نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوم. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې افغان اسکر پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې او درې تن امریکایي سرتیري یې ټپیان کړي دي. تمه کېږي چې د افغانستان د پولیسو د ځانګړو کتو درې تنه کارکوونکي نن په کابل کې په علني ډول محاکمه شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین له ولسمشر سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړي. دا هلمند په واشیر ولسوالۍ کې افغان سرتیری پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې او درې تن امریکایي سرتیری یې ټپیان کړي دي. هیڅ وسلوالې ډلې تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکایي ځواکونو یو ویاند پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په هلمند کې یو افغان عسکر پرون ماسپښین پر درېو امریکایي عسکرو ډزې وکړي. دا د پوینا هلته ائتلافي سرتیرو د حملې د پای ته رسولو لپاره پر افغان عسکر ځوابي ډزې کړې او هغه یې وشلې. دا هلمند د والی ویاند عمر سواک د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په دین خطه کې د یو بل افغان عسکر وبخې چې په دین خطه کې یو بل افغان عسکر هم وشل شوی دی. تمه کېږي چې د افغانستان د پولیسو د ځانګړو کتو درې تنه کارکوونکي نن په کابل کې په علني ډول محاکمه شي. دا دوی محاکمه د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې په ځانګړي عدلي او قضایي مرکز کې جوړیږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې کسانو یو تن د رشوت د ورکړې پر مهال نیول شوی او دوه تنه نور د شریکان بلل شوي. د ښاغلي رسولي په وینا لومړي کس غوښتل د 80,000 امریکایي ډالرو رشوت په ورکړې د اختلاس د یوې بلې دوسیې په اړه د څېړنو لوری بدل کړي.
یک نفر شخصی که بالفعل در زمان عرضی
د وی یو تن بالفعل د هغه قضیه په تړاو نیول شوی چې څارنوالۍ څېړنه کوله. دا قضیه د پولیسو د ځانګړو قطعاتو اړوند دوسیه وه. د کس خوختل چې درشوت په ورکړې د دې څېړنو لورې په یو ډول بدل کړي. دوه تنه نور په دې خسې کې له نوموړي سره د شریکانو په توګه نیول شوي چې نن یې علني محاکمه پیلېږي. ښاغلي رسولي ویل د پولیسو په ځانګړې کېتو کې د 2016 میلیونو افغانیو د احتمالي اختلاس د دوسیې په اړه د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز څېړنې دوام لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ رتبه چارواکو د ټاکنې د عالي بورډ مشر او غړي معرفي کړل. د دې بورډ مشر د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح کوي. دار خبر پاڼه وایي په دې غونډه کې ولسمشر غنی ویل چې د امنیتي سکتور د اصلاح لپاره سترګام پورته شوی. دا ولسمشر له خولې ویل شوی چې دا پرمختګ به د امنیتي او دفاعي ځواکونو اداري چوکاټ په اصلاح کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو ته سپارښتنه شوې چې د دې عالي بورډ له غړو سره همکاري وکړي. د بلخ مدني ټولنې له حکومت غوښتنه وکړه چې د فرخوندې قاتلان په علني توګه اعدام کړي. په مزار شریف کې د فرخوندې د قتل د دوهم تلین په مناسبت غونډه کې یو شمېر مدني فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې ناکام شوی دی. هغوی پر حکومت له دې امله هم انتقاد وکړ چې د فرخوندې د قتل پیښه مرموزه او له ابهامه ډکه پاتې شوه. په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ځانګړې څارنوالۍ مشري فوزیه حمیدي وویل که حکومت جدیت خپل نه کړي د افغان ښځو حقوقي وضعیت به لا خراب شي.
ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان
همی تقاضا دارم. د افغانستان له جمهوری دولت هم دا غواړم لکه څنګه چې فرخنده پر سرکو وهل او سنگسار شو هماسي باید هغه کسان چې د دې قتل په ارتباط د اعدام حکم وربند شوه د خلکو په مخ کې په علني ډول اعدام شي. فرخنده د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتې په 9 نیټه د کابل ښار په مرکزی سیمه کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ووهل شوه، ووژل شوه او مړی وسوسول شو. ټاکل شوی ده چې جاپان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره 3 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس ازادي راډیو ته وویل د دې مرستې هوکړه لیک به نن په کابل کې د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د جاپان له سفیر سره لاسلیک کړي. ښاغلي کاوسی په دې اړه وویل
امروز وزیر فاطمه با سفیر جاپان قرارداد 8.6 میلیون دلار
آمریکایی را قرارداد اشتباه اونایش امضا میشه. د امر وزارت وی د جاپان د امرسته به د افغانستان کې د نری رنج یا توبرکلوز د ناروغي په درملنه او وقایع ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جن پینګ پرون په لیدنه کې د شمالي کوریا په ګډون پر یو لړ مسلو مخالفتونه یوې خواته کړل او د همکاریو د پراختیا شمنه وکړه. په پیکنګ کې د ټیلرسن او شي ترمنځ کتنې څو ساعته مخکې د شمالي کوریا حکومت ویل چې یو نوی پیاوړی راکټي دستګاه ازمویلې. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل راکټي صنعت د نوي پرمختګ ستایلې دی. تر دې ازموینې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې سیمه ایز کړکیچ خطرناک حد ته رسیدلې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دا ختیځې اسیا ته د ریکس ټیلرسن لومړنی سفر دی. هغه په پیکنګ کې د چین له ولسمشر سره تر خبرو وروسته وویل دی وایي جمهور رئیس ترامپ له تاسو سره خپلو ټلیفوني خبرو ته ډېر اهمیت ورکوي. نوموړی د دوه اړخیز درک د زیاتېدو او حتی په راتلونکي کې د سفر د امکان په تمه دی. د چین ولسمشر ویل چې ولسمشر ټرمپ سره یې د فبروري په میاشت کې ټلیفوني خبرې وکړې. د همکاریو د پراختیا ژمنه یې وکړه. وایي منله چې د امریکا او چین د اړیکو د مثبتې پراختیا هڅې به کوي. د جرمني حکومت بیا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا اعلان کړ چې جرمني له ناتو پوره وړي. دا د جرمني دفاع وزیر د ټرمپ دا وینا هم رد کړې چې برلین باید امریکا ته د امنیت د ټینګولو لپاره پیسې ورکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې برلین باید د ناتو پور پریکړي او امریکا ته باید د دې لپاره چې د جرمني دفاع کوي پیسې ورکړي. د جرمني دفاع وزیر اورسلا وون دیرلند د ولسمشر ټرمپ په ځواب کې پرون یو اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې ویل شوی د ناتو د پور هیڅ حساب نشته. د ناتو غړو په 2014 میلادي کال کې موافقه وکړه چې تر 2040 میلادي کال به هر غړی هیواد د خپلو کورنیو ناخالصو تولیداتو 2% د دې تړون د دفاعي مصارفو لپاره ځانګړي کوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې حکومت یې دې تړون ته متعهد دی. د جرمني دفاع وزیر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاعي لګښت زیاتولو په پلان کې یوازې ناتو نه بلکې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې سوله ساتونکو ماموریتونه او له داعش سره مبارزه هم شاملېږي. او عراقي ځواکونه د موصل زاړه ښار ته نږدې شوي دي او د محل داعش سره په سخته جګړه کې ښکېل دي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د موصل د لویدیځې برخې د نیولو لپاره پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د عراق فدرالي پولیس او د بیړني غبرګون ځانګړي ځواکونه د موصل په ختیځ کې د النوري مسجد پر لور خوځېدلي. د لویدیځ موصل خلک د تیښتې په حال کې دي. د موصل ښار د لویدیځې غاړې د نیولو لپاره عملیات له دوو میاشتو راهیسې دوام لري. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شي. وابوري چې په واشنگټن کې د چهارشنبه په ورځ د داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو غونډه جوړیږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پکې د افغانستان په استازیتوب برخه اخلي. په دې موضوع په ریپورت سرویره مولدې خبرو چې د هلمند چارواکي وایي ژمی د سرتیرو پروسنه او تجهیز تیر کړ او ډېر زر به لوی پوځي عملیات پیل کړي او له لاسه وتلې سیمې به بیرته له وسلوالو ونیسي. د افغانستان د ټاکنو او شفافیت د سار موسسي موندنې ښیي چې افغاني ښځې لا هم په ټولنه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې دا ستونزې کومې دي په اړه یې رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر سره وګوري. همدارنګه مولادي هم خبرو چې د بنگلاديش چارواکو د یو بل سختدریزي مشر عبدالحنان البته مفتی عبدالحنان دا اعدام سزا تایید کړی ده. دا ساده راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په متحده ایالاتو کې له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ. ټاکل شوی ده چې دا نړیواله غونډه د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د غونډې کوربه وي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
افغانستان به روانونی په واشنگټن کې له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو په کنفرانس کې له هغو ګډون کوونکو وی چې امنیت په مستقیم ډول داعش له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په دې نړیوال کنفرانس کې به چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو جوړیږي د نړۍ د 18 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په واشنگټن کې د کنفرانس هدف د داعش د ماتولو لپاره د نړیوالو د ګډې مبارزې پیاوړي کول او چټکول دي. د کنفرانس ګډون کوونکي به د داعش د همکارانو فرعي شبکو او مالي سرچینو د بندولو او همداراز په عراق او سوریه کې د دې ډلې د پناه ځایونو د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د واشنگټن په کنفرانس کې د ګډون ترڅنګ به د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو او لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره وګوري.
د داعش د ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته سفر لرم. د دغه سفر په لړ کې به په یاده ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو او د دغه هیواد د کانګرس له غړو سره هم لیده کاته ولرم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پر هغو ستونزو رڼا واچوي چې له داعش سره د نړیوالې مبارزې غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 28مه یو فرمان صادر کړ چې د امریکا له دفاع وزارت او د ګډو ځواکونو له لوی درستیز پکې غوښتل شوي چې د داعش د شکست لپاره د ضروري اقدامونو یو ابتدایي لیست یا طرحه ورته وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پلان جزئیات لا پټ ساتل شوي دي. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ختیځو ولایتونو کې د داعش د فعالیت د پراختیا له امله اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نو دی ویلي چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت او له دې ډلې سره د مبارزې په اړه به د واشنگټن په غونډه کې پر کومو ټکو ټینګار وکړي. خو پرون یې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته ستره ستونزه هغه تروریستان دي چې ځالې په بهرنیو هیوادونو کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا هلمند والی وای چې ژمی د سرتیرو پروسنه او تجهیز تیر کړی او ډیر ضرب لوی پوځي عملیات پیل کړی او لاس وتلی سمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. حیات الله حیات وای د نامنه یو عامل درې دی، پرانستی پولی، کوکنار او د نشي موادو قاچا. په دې اړه نور حال هلمند څخه د الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د هلمند والی وای د کوکنارو پراخه کروندې، د نشي توکو قاچاقبر او د پاکستان او ایران سره د هلمند په زرګونو کیلومتره پرانستی پوله د نامنه یو لوی عامل دی. حیات الله حیات چې په یو سیمینار کې خبرې کولې ول ژمی د نورو ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز ترڅنګ د سرحدي پولیسو پر روزنه تیر کړي چې د ایران او پاکستان سره د دې ولایت پراخه پرانستې پوله خوندي کړي. حیات الله حیات د غسیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکړ چې په تیرې وکال کې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو ته پاته شوي دي.
په هلمند کې د دښمن لپاره چې کوم عوایل یا د مخالفینو لاس ته راځي هغه یوازې هلمند ټول افغانستان د عوایل د دښمن سره مساوي ده. که هغه د کوکنارو د کیس نه دي، که هغه د مواد مخدر د قاچاقو نه دي، او که هغه د موږ د ملي شتمنیو معادن او قانونو نه دي، هغه پیسې چې دو لاسته راوړي هغه نه یوازې دا چې دښمن په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې خپل جنګي ماشین د هلمند په پیسو باندې چلي. د منګه لوی سرحد د دوه هیوادونو سره او هغه داسې سرحد یا د ډیورنډ خط چې په دغه تیرو 15 کالو کې هغې ته توجه د امن کولو دپاره نه ده شوې.
ولی پر پخوانیو نظامی او ملکی مسلون نیوکه وکړه وی ویل د پاکستان سره پر ګډه پوله د سرحدي پولیسو دپاره تاسیسات نه دي جوړ شوي، د کوکنارو دپاره مناسب بدیل نه دی موندل سوی او د حکومتدارۍ پر اساساتو څنګه چې ښایي کار نه دی سوی. ولی د هغه خلکو څخه بخښنه وغوښتل چې میاشتې کېږي د نامنوی له امله د خپلو کورونو څخه لرې دي او بدې ورځې تېروي. ده وویل خلکو امنیت غوښتی خو موږ یې توان نه درلودی.
دا د متاسفانه هلمند ته چې څنګه لازم ده په نظامي برخه کې په تیرو کالو کې توجه نه ده شوې، او هغه هم د نظامي برخې د رغونې په اړوند باندې د نظامي برخې په چوکاټ کې د صادقو او رښتینو بچانو د ګمارنې په اړوند باندې او د نظامي برخې په چوکاټ کې په حساب ورکونه باندې. که زه یو مثال درکړم، کله چې موږ مرکزي حکومت نه غواړو چې تاسو په هلمند کې د پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ تجهیزات نه لرو، سلام نه لرو، مرمۍ نه لرو، په مرکز کې هغه اسناد چې په وزارت کې پراته دي موږ 3.5% اکمال یو. ولې دلته چې عمل ته راشي موږ چې خپلې څېړنې وکړې موږ 9.5% په پولیسو کې دلته اکمال یو. 9.5%
د هلمند چارواکي په داسې حال کې د لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو په خاطر د عملیاتو ژمنې کوي چې لا له وړاندې په ندالي کې عملیات پیل شوي دي او د ولسوالۍ تر مرکز پورې لار هم پرانیستې ده او ګڼې سیمې د وسلوالو څخه نیول شوي دي. خو بې ځایه شوي کورنۍ د لویو عملیاتو د پیل انتظار باسي چې ویل کېږي بله میاشت به پیل کېږي. د هلمند شپږ ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او نورې د ګریشک او ندالي پرته په معاصره حالت کې دي چې د حکومتي مسؤلینو په خبره ژر به د وسلوالو له ولکې وایستل سي. محمد علي استایی د ازادي راډیو هلمند.
جنگ نغواړو مونږ سلحه غواړو مونږ زیرانی نغواړو مونږ آبادی غواړو مونږ جهن نغواړو مونږ علم غواړو مونږ توپک نغواړو مونږ قلم غواړو مونږ غم نغواړو مونږ خوشحالي غواړو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت د څار موسسې موندنې ښیي چې افغان ښځې لا هم په ټولنه کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښځو په برخه کې بې عدالتي، په سیاسي پریکړو کې ښځو ته ونډه نه ورکول، زده کړو ته د ښځو نه لاسرسی، د کاري فرصتونو نه موجودیت او د ښځو په وړاندې موجود تاوتریخوالی هغه عمده ستونزې دي چې د دغې موسسې مسؤلان ورته اشاره کوي. په اړه یې د عبادالله هننزي راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار موسسې د افغان ښځو د ستونزو د رابرسېره کولو په هدف د هیواد په 15 ولایتونو کې یوه سروې ترسره کړې. د دغې موسسې غړو د یک شنبې پر ورځ په کابل کې د یادې سروې د موندلو د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو ستونزې د ولایتونو د شرایطو او هلته حاکم وضعیت ته په پام توپیر لري. د دغې موسسې غړي شاه محمود مل په دې اړه وویل د هر ولایت د اړتیاو او شرایطو پر بنسټ مو د ښځو ستونزې رابرسېره کړې دي. د مثال په توګه په هرات ولایت کې ډېرې ښځې کلیدي بستونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. په داسې حال کې چې په بادخشان ولایت کې روغتیایي خدمتونو او عدالت ته نه لاسرسی د ښځو عمده ستونزې جوړوي. په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د ستونزو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې روان کال د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال بلل شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په روان کال کې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 8% کې زیات شوی، چې یوازې په دې کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 5515 پیښې ثبت شوي دي چې ګڼې یې د کورنۍ تاوتریخوالی پیښې دي او له کوره د تېښتې پیښې هم پکې شامل دي. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار موسسې موندنې دغه شان ښیي چې هغه ښځې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي کوم چې غواړي انتخاباتو ته ځان نوماند کړي. د نوماندو ښځو د کمپاین پر مهال اقتصادي نیمګړتیاوې، د یو شمېر کړیو له لورې د هغوی پر وړاندې منفي تبلیغات او نامني هغه څه دي چې د دغې موسسې غړي ورته اشاره کوي. په ورته وخت کې په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکاره ملالۍ شینواري وایي ښځې په ډېرو برخو کې خپلواکي نه لري او په سیاسي پریکړو کې هم ورته سمه ونډه نه ورکول کېږي. دا غلی شینواری په باور په افغاني ټولنه کې هغه ښځې بدې ګڼل کېږي چې غواړي سیاسي فعالیت وکړي او یا هم انتخاباتو ته ځان نوماند کړي.
دغه تعریفونه د ښې ښځې چې دي په افغانستان کې هغه ښځې دي چې چوپي، خپل حق ونه غواړي، غږ اوچته نه کوي. نو کله چې دغسې ښځې راولاړېږي چې انتخاباتو ته لاړې شي، خپل ځانونه کاندید کا، نو د دوی اولین نه دغه دی چې دوی باندې د بدې ښځې ټاپه لګول کېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر ملیحا حسن بیا وایي چې د ټاکنو کمیسیون پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په انتخاباتو کې د ښځو ستونزې رابرسېره او د حل لپاره یې اقدام وشي. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار موسسه وایي چې د خپلې سروې بشپړ راپور به په راتلونکو کې خلکو ته وړاندې او اړوندو ادارو ته یې هم وسپاري چې د حل لارو په برخه کې اقدام وشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. د روسیې ولسمشر ویلی دی چې د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې به همکاري وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له پولیس سره د روسیې او نړیوالې ټولنې د هر ډول مرستو هرکلی کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي هم د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د روسیې د ملاتړ یو مثبت اقدام بولي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې د روسیې د همکارۍ غږ یو نیک اقدام بولي او هر کله کوي. د دغه وزارت د وایم رسیان نجیب دانش د یک شنبه پورز از د دې رادیو ته ویل دوی غواړي چې افغان ځواکونه هم لکه د نورو هیوادونو د ځواکونو په شان خروزنه وویني او د سیمې په کچه بي ساري وي.
طبعاً موږ هر کله کوو، موږ هم مرسته منو او هم د خپل ځواکونو د روزنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او ځواکونو ملاتړ موږ هیله لرو چې زموږ ځواکونه د سیمې په کچه بي ساري وي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس ویلي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت ترڅنګ د دغه هیواد له پولیسو هم هر اړخیز ملاتړ وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین دغه څرګندونې د افغانستان په ګډون د 13 هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو پر مهال کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې مسکو د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له کابل سره همکارۍ ته چمتو دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړی سالم محمد صالح د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د روسیې د ملاتړ هرکلی کوي، وایي دا یو مثبت ګام دی.
تاسو پوهیږئ چې په دې شرایطو کې چې افغانستان د جنګ سره مخامخ دی، خصوصا د همسایګانو کومک د افغانستان د بهبود لپاره ډېر غوره کار دی. تر کوم دا پخپله د افغانستان د دولت لپاره یو لاسته راوړنه ده او که چیرې کومکونه هغوی وکړي د اموزش په باره کې، د تجهیز په باره کې، زه فکر کوم دغه ښه خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي د امریکا او روسیې اړیکې د هرې ورځې په تېرېدو سره سړېږي او له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تفاهم لیک له مخې واشنگتن دا مسؤلیت لري چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. د چارو کارپوه زلمی وردګ وایي تر کومه چې لویدیځ موافق نه وي، افغانستان نشي کولای چې په پوځي برخه کې د روسیې مرستې ترلاسه کړي.
تر کومه چې لویدیځ موافق نه وي، افغان حکومت هیڅ هم نشي کولای، ځکه افغان حکومت په لویدیځ پورې تړلی دی او ټول اقتصادي او پوځي مسایل له لویدیځ ختم ویلېږي.
خغلی وردګ د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع د وزارت لخوا د افغانستان پوسته د روسي الوتکو د پیر د هڅو د درېدلو مسلې ته په اشاره سره وایي چې لویدیځ به کله هم د اجازه ورنکړي چې روسیا د افغانستان په چارو کې شریک شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې افغانستان باید په خپل سیاست کې بدلون راولي او د سیمې د هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره هڅې وکړي. د یاد جرګې غړي وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې له روسیې سره د خپلو اړیکو د پراخولو په برخه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په تړاو هم د نوموړي هیواد اندېښنې لرې کړي او له همکاریو څخه د سولې د ټینګښت او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ښه استفاده وکړي.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر د هغه سرګندونو هرکلی کړی چې وایي غواړي له افغان پولیس سره مرسته او همکاري وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نوري د سیمینا په ریپورټونو ته ورزو او په ژوندۍ بڼه له خپلو څو خبریالانو نه حال اخلو. همدا اوس را سره له ننګرهار نه شاه محمود شینوارې د تلیفون په تماس کې دی. په ننګرهار کې د تورخم د لارې بندیدو د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د غلطنۍ وازیدا چې د ننګرهار خلک په تورخم کې راټول شوي، بلکې د نورو ولایتونو نه هم پاکستان ته په سفر تللي خلک له ستونزو سره مخ دي. شینوال صاحب، د دغه لارې د پرانیستو او تړل کېدو په اړه، په ځانګړې توګه د پرانیستو په اړه یې ارما خام خبرې کیږي او داسې اوازې وي چې ګوندې سبا به دا لار پرانیستل شي، دا راته وایي چې نن دا لار پرانیستې ده او که نه؟
ډېر زیات مننه صاحب، همدغه شېبه چې زه تاسو سره خبرې کوم اوس هم تورخم لاره بنده ده. دغه اوازې خو تقریبا له تېرو 15 ورځو راهیسې هر ورځ اوازې خپرېږي چې تورخم لاره به سبا یا بل سبا خلاصېږي، خو دا تېرو 4 ورځو کې بېخي دقیقې اوازې چې هغه د رسمي ادرسونو څخه هم تر خلکو رسېدلې وي چې دا تورخم لاره به خلاصېږي، خو تر اوسه پورې دغه لاره نه ده خلاصه شوې او خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. ځکه هر سهار دواړو غاړو ته په سلګونو خلک د دې په تمه باندې چې دغه لاره به خلاصېږي، دوی تورخم ته زیاته ټوله ورځ انتظار بس ما خان بېرته بیا دوی بیا خپلو کورو ته ستنېږي. نن هم هو اوازه وه، باوري اوازه وه، تېره ورځ هم دغسې باوري اوازې وي، خو تر اوسه پورې دغه لاره نه ده خلاصه شوي. او د افغان چارواکو سره چې موږ په دې اړه خبرې کړي دي، هغوی هم په دلیل باندې نه پوهېږي او په خبره چې پاکستان حکومت ورسره ژمنې کوي خو عمل ورباندې نه کوي.
دغل ته په تورخم کې دی خواته و خواته وای چې ډیر زیات موټر ولاړ دي او ډیر باردار بارورون کې موټر ولاړ دي دا خلک لام منتظر دي او کنه موټر ته خالی کړی دي او بیروبار کم شوی دی دواړو غاړو ته
بالکل ان سب ز خپل تورخم ته څو وار لاړ لم دغه موټر ډریوران سره خبرې وکړلې تقریبا کینځه افتی کیږي چې د غلوې موټری چې دواړو غاړو ته بزرګونو موټری ولاړې دي او اکثره موټری چې دی هغه د بارونو څخه ډکې دي د خوانه چې کوم مال پاکستان ته لیکل کېږي هغه هم هغه شډکې دي او اکثره د تورخم د دوازینه اخواته ډېرې موټری چې هغه کې هغه توکي چې هغه خرابېږي او د دې په خبره باندې چې زیات ضرر هم پاکستان او دغه اخوا سوداګرو ته رسیږي هغه هم هغه چې د موټر ډکو لاړ دي دوی انتظار باسي چې نن او سبا کې بدلار خلاص شي او دا سره دغه ریوران په وینا باندې چې د دوی مالونه بيخي خراب شوي دي او دا هم د انتظار باسي چې دغه لار خلاص شي او دوی د اقتصادي مشکلات ځکه هر ورځ په تیرېدو سره په دوی باندې د موټر مصرف راځي او د موټر خرابېږي همدارنګ د ډریور او د هغه نور کارکونکو چې په دې توک انتقال کې ورسره همکاري کوي دوی مصرف باندې راځي او
شنوار صاحب په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په ننګرهار کې په ځانګړې توګه په جلال آباد کې داسې ویل کېږي چې یو شمېر مامورین او کارکوونکي خپلو دندو ته لکه څخل چې مخکې حاضرېدل نه حاضرېږي نه پوهېږم چې دا د ټولنیزو رسنیو اوازې دي او که واقعا هم کومه جدي ستونزه شته
او بالکل دغه څه چې د خلک شکایت کوي اکثره وخت مامورین چې دی هغه په خپل دند کې هغه څنګه چې لازم ده دوی حاضرین ورکي د ډېر خلکو په وینا باندې چې دغه څه بیا په ولسوالیو کې ډېر موجوده ده ولسوالیو کې ځینې مامورین چې دی هغه چې دوامدار حاضرین ورکي که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکو په وار ویلي دي او هغه مامورین چې په رسمیاتو کې دوی په خپل دند کې نه و دا هغوی په اړه به جدي اقدام کېږي اوس هم داسې ویل کېږي چې ځینې قاضیان یا د ولسوالۍ مسؤولین هغه په خپلو کورونو کې ناستې دي او هغه د ولسوالۍ کارونه دوی په کورونو کې سرته رسوي
ډېره زیاته مننه شاه محمود شینوار یو چې له ننګرهاره یې دغلته د تورخم د تړلې دروازې او خلکو ته د پیدا شوو ستونزو په اړه راته ویل او همدارنګه یې د خلکو هغه ستونزې هم راسره شریکې کړې چې وایي په رسمي دفترونو کې د مامورینو د کمې ازرۍ له کبله کارونه په وخت نه خلاصېږي زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ د ازادۍ راډیو خپرونه هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي د افغانستان د مشرانو جرګې هم ویلي دي چې د تورخم او سپین بولدک د لارو بندېدل او همدارنګه د پاکستاني پوځیانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې له ټولو ممکنو لارو څخه په استفادې د پاکستان د دا ډول اقداماتو مخه ونیسي په دې اړه د عباد الله حنانزي رپورټ اورو
د پاکستانی پوځیانو لوري د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول پر افغان خاورې د پاکستان د راکټي بریدونو دوام او د تورخم او سپین بولدک د لارو بندېدل هغه ستونزې دي چې خلک او د افغانستان مشرانو جرګه یې اندېښمن کړي دي د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې پر ورځ د دغې جرګې په عمومي ناسته کې وویل د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړېدل افغانانو ته د منلو وړ نه دي دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان د دا ډول کړنو مخه ونیسي د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل
د تورخم په دروازه د سپین بولدک دروازه همداسې دیوالونه باندې واقعا د تشویش وړ ده د مشرانو جرګې د ادرس نه غږ کوو چې هیڅ نوه تاسیسات په صفري نقطه د ډیورند کرښې په رابطه د افغانستان د ملت بالخصوص د پرتو سیمو لپاره چې په هغې ساحه کې دي د منلو وړ نه دي او حکومت باید په دې رابطه د ملت غږ جد کړي او په ډیپلوماتیکو لارو کېږي د زور د لارې کېږي او که د نړیوالو ملګرو لارې چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري د دې لارې کېږي فشار راوړي تر څو د دې مخه ودی بول شي
د جرګې غړي د افغانستان په وړاندې د پاکستان دغه سرغړونې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بولي پاکستانی پوځیانو له دې مخکې هم د ننګرهار د ګوشتې ولایت په سرحدي سیمو د پکتیکا ولایت په ځینو سرحدي سیمو او تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو هڅې کړي چې د جګړې لامل ګرځېدلي او دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي افغان چارواکي وایي پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو د بندولو سربیره د روان کال د جنورۍ د میاشتې له پیله تر اوسه د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر سرحدي ولسوالیو له زورو څخه ډېر توغندي توغولي
چې ملکی کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر او پاکستاني چارواکو ترمنځ کتنه به د دغې ستونزې په حل کې ګټوره تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل هیله لرو چې په لندن کې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار او پاکستاني چارواکو ترمنځ له کتنو څخه چې د بریتانیا د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار هم پکې حضور درلود یو ښه نتیجه ترلاسه کړو. یو شمېر سناتوران وایي پاکستان هڅه کوي چې په دې توګه پر افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. له دې مخکې د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ویلي پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول کړنو سره د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کړي، خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي افغانان به هیڅکله او په هیڅ ډول د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پیژني او د پاکستان د سرغړونو په وړاندې به ودرېږي.
وس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې یو افغان سرتیری پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې او درې تنه امریکایان یې ټپیان کړي دي. تما کېږي چې د افغانستان د پولیسو د ځانګړو کتو درې تنه کارکوونکي نن په کابل کې په علني ډول په اختلاس کې د لاس لرلو په تور محاکمه شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ رتبه چارواکو د ټاکنې د عالی بورډ مشر او غړي معرفي کړل. د بلخ مدني ټولنې له حکومت غوښتي چې د فرخوندې قاتلان په علني توګه اعدام کړي. ټاکل شوی ده چې جاپان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره نیم میلیون ډالر مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شی جن پنګ پرون په لیدنه کې د شمالي کوریا په ګډون پر یو لړ مسلو مخالفتونه یوې خواته کړل او د همکاریو د پراختیا ژمنه یې وکړه. د جرمني حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعاده رد کړه چې جرمني له ناټو تړونه پوره وړی دی. او عراقي ځواکونه د موصل زاړه ښار ته نږدې له دایر سره د محل په سخته جګړه کې ښکیل دي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفا 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د بنگلاديش سترې محکمې د هغه سختريزي اسلامي ډلې د پخواني مشر مفتي عبدالحنان د اعدام سزا تایید کړې چې په 2004 کال کې په ډاکا کې د برتانیا د وخت پر سفیر د عملی اصلي طرح بل شوې. دا بنگلاديش حکومت په تیر رسول سيزو کې پر حکومتي ځواکونو د دې هیواد پر اقلیت ډلو د حملو په تړاو په لزګونو سختريزي او د غوي مشان نیولې او اعدام کړې دي. نورياس نوري په اړه ریپورت لري.
د بنگلاديش سترې محکمې د یکشنبې په ورځ د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې پخواني مشر مفتي عبدالحنان ته د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د درې کسیز قضایي هیئت دغه فیصله د حنان او د هغه د دوو نورو ملګرو د اعدامولو په وړاندې وروستي خنډونه له منځه وړي. د یو ملګري په 2008 کال یوې محکمې په ډاکا کې د برېټانیا د وخت پر استازي په حمله کې په لاس لرلو مجرم پیژندلې وو. د برېټانیا پر استازي انور چودري دغه حمله په 2004 کال هغه مهال شوې و چې نوموړي د دې هیواد په شمال ختیځ سلهت ښار کې له یوه لرغوني اسلامي زیارت څخه لیدنه کوله. په حمله کې نوموړی له 198 کسانو سره ټپي شوی و خو درې پولیس افسران پکې وژل شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دغې فیصلې څو اونۍ مخکې یو شمېر سختدریځو وسلوالو هڅه وکړه چې حنان آزاد کړي. د پولیسو پر هغه کاروانې برید وکړ چې مهم بندیان یې له یوه زندانه بل ته لیږدول خو پولیسو یې حمله شنډه کړه. د بنگلاديش لوی څارنوال محبوبی عالم ویلي چې نورې قانوني پروسې نه دي پاتې چې حنان او ملګري یې له دار زړولو ځان وژغوري او ښایي دوی په یوه اونۍ کې اعدام شي. د هغې په وینا که څه هم دوی د بنگلاديش له ولسمشره د عفي غوښتنه کولی شي خو تر اوسه نه دي لیدل شوي چې پر اعدام محکوم شویو اسلامي سخت دریځو د ولسمشر رحم کړی وي. د حرکت الجهاد الاسلامي ډله په 1992 کال د هغو بنگلاديشي جهادیانو لخوا تاسیس شوې وه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې په جهاد کې له ګډون وروسته بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. دغه ډله په بنگلاديش کې پر مدني ټولنو او د نورو اسلامي اقلیتونو پر عبادت ځایونو د یو لړ خونړیو حملو په ترسره کولو تورنه شوې چې په ترڅ کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. حنان د 1990 لسیزې په وروستیو کې د دې ډلې مشر ټاکل شوی و. بنگلاديش په وروستیو کلونو کې په مدني فعالانو، بهرنیانو او مذهبي اقلیتونو د یو لړ خونړیو حملو شاهد دی. که څه هم په بنګلادیش کې د اکثر حملو مسؤلیت القاعده او په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، خو د صدر اعظم شیخ حسینه په مشرۍ سیکولر حکومت یې د ملامتۍ ګوته محلي شریکانو ته نیولې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ټاکل شوی چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر لولس مشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري. دا لیدنه ځکه مهمه بلل کیږي چې عباس او سیسی پر روانه میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره د لیدو لپاره واشنگتن ته ځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهور ریاست تر ټاکنو وروسته په خپلو لومړنیو بیانونو کې وویل چې عبدالفتاح السیسی ښه مشر ګڼي او ښه روابط ورسره لري. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره ګوري. عباس او سیسی په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو ترمنځ سیاسي روابط نازک دي. د فلسطیني ادارې مشر په نږدې وخت کې واشنگتن ته ځي او هلته به له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. یو فلسطیني چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې محمود عباس به د اپریل په لومړیو کې په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس ټرمپ سره خبرې وکړي. عباس او ټرمپ د رواني میاشتې په پیل کې ټلیفوني خبرې کړې وې. د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام پرون وویل چې عبدالفتاح السیسی به د اپریل میاشتې په پیل کې له ټرمپ سره د لیدو لپاره واشنگتن ته ولاړ سي. په رپورت کې ویل شوي چې سیسی د ولسمشر ټرمپ په بلنه واشنگتن ته ځي. دا به د مصر د ولسمشر په توګه امریکا ته د سیسی لومړی سفر وي. دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به را روانه میاشت مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره پر کومو ځانګړو مسلو خبرې کوي نه ده څرګنده سوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوې اداره د اسرائیل او فلسطین د زړې لانجې د راست پړلو هڅې کوي او د ولسمشر ټرمپ یو لوی سلاکار تیرونی له محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. ولسمشر ډونالد ټرمپ هم څو ورځې وړاندې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ټرمپ تر دې کتنې وروسته وویل چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره خپلې هڅې د دوو دولتونو جوړېدو په وړاندیز پورې محدودې نه ګڼي او سولې ته د رسیدو لپاره حتی په سیمه کې د یو دولت د جوړېدلو نظر منلای شي. په همدې حال کې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې څو ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د یو شمېر چارواکو په حواله وویل چې د ټرمپ اداره په منځني ختیځ کې له خپلو متحدانو سره د یو ائتلاف په جوړولو خبرې کوي. په دې ائتلاف کې به مصر، سعودي عربستان، اردن او متحده عربي امارات شامل وي. دوی به په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي. مصر او اردن هغه دوه عربي هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د سولې تړون کړی، نو له دې امله په سیمه کې د سولې هغې پروسې ته چې د ټرمپ حکومت یې عملي کولو ته لیوالتیا څرګنده کړي ډېر اهمیت لري. د اردن پاچا عبدالله السانی به هم په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحدو ایالاتو ته ولاړ سي او د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره به وګوري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او سمخ کې لدینه چې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام درته وړاندې کو د خبرونه ورستي ریپورت راخلو. د ریپورتونو لمخې شمالي کوریا پرون د توغندیو د توغولو یو دسکا چې د دې هیواد واکمن هغه وستره بریا یاد کړی په بریالیتوب سره آزمویلې ده. پینګ یانګ د غازموینه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې له هیوادونو د کتنې پترڅ کې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکیچ خطرناک بللې. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د ریپورت جزئیات له نوریاس نوریا ورورپسې د ورکو عزیزانو پروګرام خبرې کې.
د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وای د هیواد د توغندي یو نوی قوي ماشين چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د توغندیو یو نوی زیږیدلې صنعت بلل یو هغه استایلې او ازمایه. پیونګ یانګ د اکشن بې پورز دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پیکینګ کې له چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کولې. له دغې ازموینې مخکې انټلرسن خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې کړکیچ خطرناکې اندازې ته رسېدلی دی. هغه د شنبې په ورځ له پیکینګ څخه د کتنې په ترڅ کې وویل چې واشنگتن به له چین سره ګډ کار وکړي چې په سیمه کې د جګړې مخه ونیسي. ټیلرسن له خپل چینایي سیال سره د شنبې په ورځ په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل
موږ
دغه راز نظریات په خپلو کې تبادله کړل او زه فکر کوم چې په دې اړه زموږ نظر او احساس یو دی چې په اوس وخت کې په دیتا په وزمه کې کړکیچ ډیر لوړ شوی او هر څه تر خطرناک کچې رسیدلی دی. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس وویل د دې هېواد مشر په خپله د توغندي د نوي ماشین ازموینه څارله. کیم ټینګار وکړ چې ټوله نړۍ به ډېر ژر د دې شاهده وي چې دغه د پام وړ نننۍ ازموینه لوی بریالیتوب له ځان سره لري. کارپوهانو ویلي چې د کیم له څرګندونو ښکاري چې دغه ازموینه به د لرې واټن ویشتونکو توغندیو یو نوی ماشین وي. شمالي کوریا له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیکونو د سرغړونې په ترڅ کې په وروستیو میاشتو کې د لرې واټن ویشتونکو کو توغندیو څو او تیر کال هم دو اټومي ازموینه ترسره کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې ختیځ آسیا ته د سفر په ترڅ کې له پیکینګ مخکې له ټوکیو او سول څخه کتنې ترسره کړې وې، د دې هېوادونو له چارواکو سره پر خبرو یې هغو اندېښنو سوری غوړولی و چې د شمالي کوریا او د دې هېواد لخوا د اټومي او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرامونو په تړاو ګواښونو پر سر راپورته شوي دي. تیلرسن یوه ورځ مخکې ویلي وو چې که د پیونګ یانګ لخوا خطر زیات شي، پوځي اقدام د یوه انتخاب په توګه د میز پر سر دی. چین چې په سیمه کې د شمالي کوریا نږدې متحد دی، زړه نازړه یې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګول شوي بندیزونه تایید کړي، خو په کراتو یې له ښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې له زغمه کار واخلي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ټویټر له لارې ویلي چې شمالي کوریا ډېر بد چلند کوي. جنوبي کوریا او شمالي کوریا په سیمه کې له اټومي وسلو د یوې خلاصې ټاپو وزمې اعلامې لاسلیک کړي، خو پیونګ یانګ له هغې راوروسته دغه اعلامې له پامه غورځولي او وایي چې دا هېواد د امریکا د یرغل له ګواښ سره مخامخ دی. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره 28500 سرتیري په جنوبي کوریا او 50000 هم په جاپان کې ځای په ځای کړي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، د دې بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغا ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري. نو راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211214115. تاسو موږ اغله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي رادیو .org او یا هم ازادي رادیو .com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در وړاندې کړم په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په اړه معلومات لري. یو ګران ورور له زابله چې محمد ابراهیم دی، تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د خدای داد په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه له زابل ولایت محمد ابراهیم خبره کوم. د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته په زابل ولایت کې ما ترى معلوم ده بس الطفلار مني شام أحمد ده ورور مني بس محمد ده ولايات بلخشان ده ده فرش الزبانة بس ده ندر ده ديرا وقت يتزاكى لخذ بخبار مزي دلية ده ده بلكي ده وفاك لازم معلومات لرمى تتوك ده بقال معلومات غالية بسفر ووصوة تنزاتيا وتنزاتيا وتنزات لنبار ما أطرق ما أصبني زي ده معلومات باركما سفر ووصوة دي آي تكرارهم سفر ووصوة تنزاتيا وتنزاتيا وتنزات ولاية زابل ما نم أحمد رايين ده خدای دې په نامه اخلي معلومات زلرمه بای سلامه
بلګران ورور له روزګانه ټلیفون کړی دی او ویل دی چې دیار محمد پاکله معلومات لري خود غران ورور خپل نوم نه دی اخیستی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو
الو سلام علیکم زدا زادی رادیو ته پیغام ته زما زو وخت چې د روزګان د ولایت جراوت شنه دی دیار محمد نمیز او د سلیم محمد اکازی دی زیا پاکله معلومات لرمه نظری را دوست خیلی کن که ما تغام نشک ناز تلیفون نمبر سپر و سپر تنگو تنگو نه سپدری سلور دو دو سلام سلام علیکم
گران دوستانو یو گران ورور په نامه دی حاجی دلاغا زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د میرعالم او محمد عالم په اکله معلومات لري راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زه حاجی دلاغا د بکوا ولسوالۍ سره په تماس یم ما دغه غوښتنه د وړ ملاته وړ موره چې هغه دوه عاجزان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د شخنزو د کلي څخه ستاسو سره اړیکه نیولې وه چې د میرعالم او محمد عالم پوښتنه کول زما سره د هغو په اړه معلومات شته که تاسو د هغو شماره ما ته یو ځلې تکرار کړئ او یا زما شماره ورته ورکړئ دغه عاجزان معلومات به زه ورکړم وسلام
کڅوګ د میرعالم او محمد عالم پاک له معلومات وړینو د ګران ورور حاجی دلاغاته دی زنګ وای بل ګران ورور عرفان الله عرفان له کندهار تلیفون کړی دی د ګران ورور ویلی دی چې د څو موده مخکې د سمیع الله پاک له یو معلومات خپړې کړی و چې په جړې ولسوالۍ کې دغه شخص بندي ده او دغه ګران ورور وای چې اوریدونکي دی د ته تلیفون نه کوي لطفا د دوی کورنۍ هلته ورشي او په ولسوالۍ کې د دغه پښتنه وکړي اتمن به معلومات وکړي راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وورو
زه عرفان الله عرفان د کندهار څخه مرکز څخه خبرې کوم هغه د سمیع الله چې ما درته وویل ته ویلي دي چې هغه د زابل ولایت وو چې درې دکان درلود د ژړې په ولسوالۍ کې بندي دي نو اوس نور خو نو ما خالي هغه معلومات درکړي نو په خپله ورسي هر کې معلوماتو سره وکړي نور خو زه معلومات نه پلرم یوزما ملګری په هغه ځای کې بندي وو هغه راټول شي دغه رقم رنګي دا رقم کشر دی ولس ساتل سکال تعلیم کړی دی دا کوم خلک چې ورتلای نه سي او ما ته ټلیفون راکړي بیا ما نه ټلیفون ما ته ما چی شو واسه کیږي الله تا ورته ولس سوال ته وایز کومندان ته وایز خپل خبر وته وکي یا بل ځای وایي ستاسو سره برابر کړي ټلیفون نه وایي چې ورځ ته لا بجام را د شپې مرکې دی ورځ هم راکړي ورځ شاو ګر یو دا خوایې وشکنځل کې بل څه کې نو دا وس څنګه کیسه د مرګ خدای په اړه کار وکړ هغه لاره کوم مثبت جوړس
ټلیفوني پیغام واورت بل ګران ورور حکمت الله هجران د غزنی نه ویل دي چې د یو ځوان هلک پاک له معلومات لري خو دغه په نوم نه پیږي راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه یو هلک چې کړه ځان د میدان د ولایت مارکی کې یو کله د لوګر د ولایت مارکی کې نو دغه معلومات نه کېږي دلته یو نفر سره شاګردي کوي او د لکوره خپسوې تقریبا د 2.5-3 کال به کېږي داس یو د 15-16 کال عمر بلري نو کدي هر چا یې هر څوک پیژني کوم خپل خپلوان لري نو د مهرباني له مخې پلان د شماره اړیکو نشي به معلومات وتاو تلیفون شماره د 0-34-315-3-99 بل شماره د 0-99-3-99 شماره د 0-34-315-3-99 بل شماره د 0-99-3-99 نو دا خپل ځان خلکو ته معرفي کوي چې یاسې به دې شماره جاری کوي
تلیفوني پیغام واورید وس دا سیو ټلیفوني پیغام لرو چې وګران ورور په نامه دی خلیل زنګ وهل دی او ویل دی چې خپل کورنۍ څخه ورکه شوی دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم ما سلام علیکم آزادۍ رادیو ته ورسیږي تدوینه چې ورکه مانو خلیل دی بس ما قریبان جی گزور کے مر ما قریبان جی اس ما تو ما زنگ رو ایمان ویش میرا پیدا کرے سی پر آیا نا کیا آیا یو سل شیت کر خدا ش میرا جی ما تو زنگ وی زور کے ما بس بعد شاو جی کور زور سوالی کی دے جی نہ پر کرنا سے بس خدا ش میرا جی ما تو زنگ وی
تاسل آزادی رادیو اس خدای ورکو شو عزیزان و دوستان پروگرام تا واگی است. او ساغا تلیفونی پیغامون اخبرو پا کمو که چه دزین و ورکو شو و عزیزان پا اکلا او رودون کمو تا تلیفون کرده او معلومات داری. ده هم دوغو تلیفونونو پترات که یو گران ورور بسم الله علی کندهار زنگو هلده هوایی چه ده زوی گلاله اینو میگی او د په اکلا په ازادي رادیو کې کوم تلیفوني پیغام خبر شوی دی. ما د ازادي رادیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو د دغه ګران ورور په اکلا چې ګلالای لومیږي دوه تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدلی دي. راځي چې دواړه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه بسم الله له کندهار د ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی ګلالۍ نومیږي د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. اوس یې تلیفون ازادي رادیو ته کړی دی. یو میاشت کېږي چې اوس دغه لمبر که د ازادۍ رادیو په دغه سره موږ ته راورسېږي، بله به موږ دا سړی پیدا کړو. یو جان مننه.
بل السلام علیکم، د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما نوم محمد قایر دی. د بسم الله زوی ورک دی، نو ګلالۍ نومیږي، په میدان په جنګ کې ورک شوی دی. نو په پل چرخي کې دی، ده زنګ په ازادۍ رادیو کې والی و. نو زما قریبان را خبر کړي، نو موږ ته لمبر نه دی را معلوم یا درک را معلوم دی. موږ ته درک معلوم چې دغه زما لمبر دی 0 مننه.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې هغه شخص چې محمد الله نومېده د ازادي راډیو له لارې نه پیدا سو. دغه ګران ورور له موږ څخه مننه کړې ده او ویلی دی چې نور د ده ته څوک زنګ نه وهي او دغه پیغام دې هم نه خپرېږي. د ده پیغام خپرو ځکه چې اوریدونکي واوري چې د ازادي راډیو له لارې نه هر کله داسې کسان پیدا کېږي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي.
د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د ورکسو عزیزانو په خپرونه کې یو اعلان کړی و، هغه تلیفون شمېره مې پر تلیفون شمېره یې وپېژني. د تلیفون شمېره یې ده 0　 دغه اعلان ما کړی دی. هلته ما ویل دي چې اصلي نوم یې محمد الله دی. دغه هلک پیدا سو، هغه قریبان یې پیدا سو د راډیو د لارې. دغه اعلان نور مه نشروي.
اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی خپل یا د کورنۍ غړی پیدا شوی و. هغه شخص چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی و هغه ته د تلیفون کړی دی، خو دغه شخص خپل تلیفون نه اخلي او هیله یې کړې ده چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپور کړو چې هغه ورور یې واوري او خپل تلیفون فعال کړي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واوري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
زه ګلالۍ د جنګل ترانزیسټر تلیفون کوم. کوم سړی چې و ماته معلومات راکړي وو چې مطلب دغه نشانیانې دغه سړی دی، هغه سړی چې خپل نمبر خلاص کړي یا چې ماته بېرته تلیفون سم را وکړي د کوم ځای چې د خبرې کولې هغه چې بېرته زما سره رابطه ونیسي وسلام، یا چې خپل تلیفون خلاص کړي.
تاسو له ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است. یو ګران ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او جمعه خان لټوي، د هغه پاک له ازادي راډیو نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی و. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې جمعه خان لټوي، ورپسې به بیا د جمعه خان پاک له هغه تلیفوني پیغام واورو چې هغه ورور ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی.
یو ساعت مخکې ما د ازادي راډیو څخه دا اعلان واورېدی چې د جمعه خان په هکله معلومات ورکړل. جمعه خان میږي د زابل ولایت د ځای چوپان ولسوالۍ د جموزو د کلي دی. چا و ازادي راډیو ته زنګ راووهه چې دغه جمعه خان په هکله موږ معلومات لرو. دغه جمعه خان زما ماما دی،
زنده ما محمدی مقصود ری څلور واری ما د ازادي رادیو ته ما میسج راستول دي رغیق پیغام راستول دي خو رسیدلی نه دي دا غسوی نه دي خبر سوی نه دي وز ازادي رادیو له کارکون څخه دا هله لرم چې د ازما اعلان خپور کی چا کم شخص وده ته معلومات ازادي رادیو ته معلومات ورکړي دي هغه نمبر دا سره مش تماس ونیسو کچیر یې هغه نه پر مش زغاوري په دوغه نمبر دي زما سره تماس ونیسي سپر اویا اتا اتیا شپږ پنځوس پنځه سوه یو دېرش سپر اویا اتا اتا پنځه شپږ پنځه درې یو او بل نمبر سپر اویا یو څلوېښت شپږ دېرش اته سوه دوه پنځوس سپر اویا څلور یو درې شپږ اته پنځه دوه والسلام مننه به احترام د ازادي راډیو کارکوونکي
ور راز خوشامند ولسوالی کې د دایره غافل ولادت د شوفان وایس په حاله وو نو اوس نن موږ راځیر د جمعه خان په نام یو نفر دې ورکړه ولا ساتل اسکار تقریبا شل کال کیږي چې دا څنګه توه ولا ما ښه نمبر هم شیر د ټلیفون نمبر یې هغه دراسه د جانسل ولسوالی په نظر نیو هغه ما د جانسل ولسوالی کې دغه خلک د کلی یما د دراسي هغه د پلاسور څنګه سړای دا کورنګ سړای دا څو اتلس څور لسکاله څنګه سړاله دلته خپل دلته په یو زیارت کې دا چې خپلوان وی خپلوان سره مقصد تماس ونی سلام سره تماس ونی سه د ما د ټلیفون څخه را ده چې پر وا څلو څنګه څلو وا او دوا شپا اتا اتا دا شمره د لما سره علي کوونی چې زه به دغه د جبخان پاک معلومات ورکوم او کتل تر از خپل او سره د مخرب ورته وخیرم پلاس ته ورکوم چې زابل د ولایت ته د شپان دی ولسوالي ده السلام علیکم
او په پای کې دا یو ټلیفوني پیغام لرو چې ورور ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی خپل نوم نه دا خسته خو ویل دی چې دی ځوان پاکله معلومات لري راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره وو
الو السلام علیکم د کندهار ولایت ناګان کلی سره ورغنده ولسوالۍ د ناګان کلی سره خبرې کوم د ته ځوان دی یو څنګه کال به کېږي چې سپی ورځ سبا کې دا غایل منشي وځم کو په لمن کې دی نو چارڅو کې دوستان دغه نوم شکر دی چارڅو دوستان کری باندې خدا ته په نوم شایز مستر اړه کوي چې برده ظاهر وي
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 پروگرام وخت هم نمره وو په دې لږ چې په دغه پروگرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد چې ازادي رادیو د سهارونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري
ترا اولا شنتوم سندريرا ترا خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا دلری رات راوڑا تو کسے دلری رات راوڑا الوزما الوزما الوزم او